د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی.
د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د شپې 9 نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په دشت برشي سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران نن په خپله ایکس پاڼه د دې پیښې پخلی وکړ او وی ویل د دشت برشي په سیمه کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابوظبي کې د کنسلۍ څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوي او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې روان کال د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې انښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هېواد کې له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 5 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی، خو استرالیا د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې دغه هدف پوره کړ، یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولې دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو به وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبویز د نوی خود سندونو او بندونو ډیر او بوته ورګړيږي، سکروټي پلاس کې نیسی، څلور یا 5 سګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطي ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو، د هغې نه ما تقریبا 3 میاشتې 3.5 میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه، هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري وو، یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې، په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډیر داسې اوبه یا آرامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته مونږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې دې بم سره بې اوښه شول. نو په دې وخت کې ما دا هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې هم ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې وو چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات وو هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلی، پوهه رسېدلی ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکرو خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت وایي چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس مال یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وایي دا غرا کوي مال. نو دی مسته داله نور هم قبول کړی وایي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوې د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او دا خپې کاړ پرېښې ده بېخي یخ شوي. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دیو چې تر څو خبرېد چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی. نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
دا کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګری کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ وو او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما ته معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږ د باندې سره خبره سره معلومه کو، پر ما ته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کرا کوي چې زه د کار کولای سم. تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختار مرک شاپ کوم تر کرا کته پنځه مش کرا کړ تر جنگ سره ورته چې ګان سره ورسې دل خو بیا برته د خبره پاداس ولا بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي د دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زهر څه کولای سم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بی احتیاطۍ خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ ممتل لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا چېرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ولیږي زندان ته، ممدار دا چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، ممدار دا چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بی احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشې کې یا دغسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. په هر شي کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی د لاسه ورنه کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولا ارواپوه ضیاء الحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زبد کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم. کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټوله په دې کې سر را وباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب و غریب وي تر څو د نور دن ته متوجه کړي، د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼل، دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا د کارونه وکړي. او دې کې ډېره طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، ځکه د کار ومشم کولی، زه کوم لاسترانو نه لرم کومه. ولې ماته داسې ښکاریږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینی نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېره وي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېره وي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې دوی انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز عقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترېزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده د هغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته، اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي؟ یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند پرابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو؟ هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وزوانو نه څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پوهیږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی، زه فکر کوم ډیر پویږي د باور دی است دا احساس دی وړول د دی بل ډول پکار دی متول پکار دی په هغه کې درشي یو انصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول به هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابته باندې بدلې کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
دا ورستپاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګۍ له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي سه چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درس وته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادان په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا ودې شاگردان تحقیق کې او هغه ته باید خبرې وکړي تر هغه چې هغه درس کې خدای اس کله نه لامل کې یو شاګرد په تحقیق ولې اس کله درس نه دی کولای
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا خوانځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره خوانځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکو نقیب الله د خپل ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به له زده کوونکو سره جنگ کاوه یو ورځ له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو ماوین صاحب را ونیولم د مکتب په ویلې کې غټه ویلې و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دین ټول هغه ویلې ته نخکاره کېده حالت یې رانه بوټانو ویسته او دوه انځباتان هغه مخپی ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې په دې خپو خپو یې وویل او عالم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدې نه شوم خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي ماوین صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم نو هر وخت کنه د الکانو بم راته ویلې چې ولی وهلی ولی وهلی د سیو پیغور غونډې راته جوړ شو نو بیخي د مکتب نه نو زړه تورې شوم بیا مکتب پریښودم
کچر دا پیخ نه وای شوی بیا خو د مکتب نه پریخوده
ک پیخ شوی مې وې سپروای نه کوله خو کچر ته په مغه اداره کې والی و او د ټول مکتب نه ویلې درې به مې هیڅ کلم مکتب نه پریخوده ځکه چې مکتب سره ما ډیره علاقه درلوده او بل اول نمره مو مد خپل سند کې خو بیا نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم سلف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې د نظر تور شو ځکه چې هر یو براته د شکتل چې مال کما غټه ګناه کړی وي
یوازې په خوانځیو کې نه په جماعتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درې غوهل کیږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کې سره تکوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمه تغمه کړي وا
یو شاګرد ویلې و دغه په شاسې ما وکړه دوه جمعې پسم دغه په شاکې تغمې وي بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې ما د مدرسې استاد را لغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم سیاله د ماشوم خو جو سخت ویلې چې ټیکا سوې ده بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخت نه پرګم د نورو سزا نه سره نو که مثلا په اسلام کې و هر ستا یا عقل موږ وایي سی و هر ستا دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکي دومره وایې سی هغه بیخي نه د انسانيت غوښتنه د عمر وهلی دا هل په اسلام کې خو یاره نه سه بلکې بیخي په انسانيت کې هم نه سدا سی وهل
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او خوانځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي
مشر زوی می پاول کال مکتب ته لار نه ما و نه وای تر خره پر دته می تشویق او سی ابل دته می روپی ور کول دنه می غته ډیر ناز ور کو هغه خپل دته مجبور سی هغه درس ونه ما یو ملګری ده هغه ما تر ته چې ما زمن درس نه وای دته خدای پاک الحمدلله واس ور کړی ما ورته ویل سی زوی د زکه درس نه وای سی ته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکه پخور کیم که ساته او ته ستړی مشمان د مخته وړل تیر خپل لار ته واچو د سکار باندې وکه هغه مثلا دای مثلا تیلو کاروبار کې ما ورته ویل من تیر اس په موټر کې کې نه د موټروان سره کې دینار کا هغه په تکلیف باندې پوسی نو ورته وای چې کته درس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم د کوم مثلا په دې باندې نه نور طریقې هم لري
سمې ولا چې خپل هم خون کې دی وای ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وه درس ته به متوجه کړي خدا سي په کې هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لواجز د کون کې ایب شوي دي
هغه لکه د وسپنې خطکش باندې وارو کې او یاد غسی وار پیو کې نو هغه پستر کې ولوګيږي یا مطلب سترګې چیرې سوي د داسې ملي دي یا نور جو کې سره مشکل ترې پیښيږي بیا والدین راځي لغو سره هم مشکلې کدا سي والدین وي سي هغه سناس علم او دانش په ولري نو هغه بیا کوي سي هغه مسله حل کې او باز کسان سي هغه بيخي یو لوی معضلات ر جوړ سي او مشکلات ر جوړ سي او سبب دي کېږي سي اختلافات مابین کې راسي او تر سرندولې خبر ورسيږي
معلم سمي الله په دې باور دی کچري اوس د کون کې ډیره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدا چې واځي له هغه سره خبري وشي او ترې و پختل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته خلکو تر مخ نه تنهای را وغواړه سی څو وجه ده څه علت ته داسې چلند کوي سی هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه محول خرابوي نو ښه خبردار سی هغه سره خبر وشي او څومره سی د ته نصيحت او هغه خبره فائدہ رسي وهل محل په ټول عمر باندې فائدہ نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته دريږي مګولې درس یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره کچیر دی ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دي د اسبابونه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دوی پریشان یو درس نه وای تم بل ډیر طریقې دي نو کوي چې تی سم تر وغړې تی ځان ته نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او کچیر هغه کارونه تکرار کیږي نو کولای شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او کدو هم ځینې درېم ځل تکرار کیږي بل اخر کولای شي چې والدین روغوري او یا هم شاګرد به خپل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې مونږه فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردانو سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولا ګټه ترې واخلي په عین وخت کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي ترڅو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدای شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد را ولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتې د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له موال کې په تعهدنامه کې دلیل کړي اوسې د مکتب هر شی کې د شاګرد مات دغه توان باور کی والدین رو وختل سی هغه شیشه برته جوړ کړی او په دې توګه کې او دوزنه د تکرار سی نو بل اخر والدین به هم د مسولیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب د مکتب وسایل سی دي د مونږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچې دا او ماتي او رانی توان یې مونږ خپل کور نه تر رسیږي
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بد اغیز کوي په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی وو خو دله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډیر وي په هماغه کې په ورسته ژوند کې زیرکتیا کموي څېړنې دا هم خودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد له منځه وړي خو کله دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي خو ګوریدونکو د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته را ورسېدو تر بیا مو په لاس پارم
Let's not get it late for the time.